په اړه باندې شکایتونه لري په خبرو ډیره زیاته مننه تراتلونکو خبرونه الله مو مل.
سلامونه وخت په خیر. لا زګر ډیوس خیر روانه خبری مجله ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی مرګلی رامین کاکر سره هر کله کوم. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده. د ولسمشریزو انتخاباتو بیلابیلو ټیمونو په ټول هیواد کې خپل انتخاباتي منډه تړلې پیل کړې دي. په روانه خبری مجله کې د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دغو کمپاینونو د روان بهیر حال درکو. خو تر دې هر څه وړاندې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د امریکا او طالبانو د موافقو له نهایي کېدو وروسته بین الافغاني خبري کیږي. تاجکستان نن اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل او د پاکستان پوځوي په څو حملو کې لاس سرتیری وشل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسمشر د انتخاباتو کمپاین سور پیل شوی دی. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې له انتخاباتو سره هم مهاله د سولې هلې ځلې په اوج کې دي. د همداراز وویل چې کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډېره تیاری نه ده نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویل طالبانو سره بین الافغاني خبري وروسته له هغه د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوی له خوا پیل کیږي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایی کړي. د خبره وروسته له دې په یو ټویټ کې وکړه چې افغان چارواکو ویل پراتونکو دوونیو کې له طالبانو سره د دوی مخامخ خبري پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستهبولي پیغام کې ویل تر راتلونکو کو دوونه یو پوری به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چاري بشپړی شي.
د سولې د تیاریو د پاره د ټولو اړوند خواو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکرات لمړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د یو هر اړخیز ملي مرکه چې پلاوی ترمنځ وي. په همدې حال کې طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په غزنی کې نن یوې چاودنې لشتر لږه دوه تنه ملکیان وشلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت آزادی رادیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د دوی روغتون ته څلور قربانیان وروړل شوي دي.
له دې چاودنې څخه موږ ته دوه نفره ټپیان او دوه مړي را انتقال شوي دي چې ټپیان او وضعیت هم ښه ده. سطحي زخمیان دي نه ټول ملکیان دي.
دا چاودنه نن سهار اتنیمی بجه د غزنی شهر پلمنه کې پر کابل کندهار لوی لار د کابل اډې ترڅنګ وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تاجکستان نن یک شنبه اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل. په دوشنبه شهر کې د افغانستان د سفارت مستشار سید معصوم بدخش د آزادی رادیو د تاجکی څانګې خبریال ته وویل
که هیڅ روز ما کشور
د وی موشت دوړو خو د پلاو په حضور کې اتیا تنه ولشتول. مو شیرخان بندر او د تاجکستان پولیته تللیو. دا اتیا تنه موږ افغانستان ته وسپارل. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ یو بل ته د بندیانو د سپارلو موافقه د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کتنه کې شوې ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلو بریدونو کې لس سرتیری وشل شوی دي. د پوځ په وینا د شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ور واوښتل او د پوځ پر ګزمې ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یو بله خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یو جلا حمله کې درې ملیشاو د پوز یو سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان پوز په وینا د سرتیری د ترهګرو لخوا وشتل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلی دی. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی، مخکې ویلی و غواړي د دواړو خواو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ له خپل عماني سیال یوسف بن علوي سره ولیدل. د مسکو پولیسو تر 1300 زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی وو. د نیول شویو کسانو شمیر او وی وی ډی انفو خپلواکې ادارې اعلان کړ. دا اداره د نیول شویو مظاهره چانو شمیر څاري. دا مظاهرې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون د غړیو د نومونو له ثبتولو د روسي چارواکو د انکار په خاطر شوې وې. او پرون شنبه په ناروی کې د تودوخې درجه 1.5 سانتی ګراد او 1970 میلادي کال راوروسته د تودوخې درجه دومره لوړه شوې نه و. سکاندینیوي هیوادونه په دې مشهور دي چې کال 12 میاشتې غرونه په واورو پوښلي وي او ساړه دي، خو نن سبا د دغو هیوادونو اوسیدونکي د هاره سیمو هوا تجربه کوي. د ناروی په شمال لاکس فورس کې د تودوخه درجه د سانتی ګراد 15.8 ته ورسېده چې په چیرو 500 کلونو کې هیڅ کله هم دومره ګرمي په دې سیمه کې نه دلیدل شوی. د ناروی د گاونډي هیواد سویډن په مارکو سوینسا کوچنی ښارګوټي کې د تودوخه درجه د سانتی ګراد 14.8 و. له 1950 کال را په دې خوا د اروپا په شمال کې د تودوخه درجه دومره نه ولوړه شوی.
زموږګلا زدي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې در پورنو موضوعات لرو. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لمړی ورځ دا په ټول هیواد کې ټاکنیز منډې تړلې پیل شوې دي.
دا نه د کمپاین شروع کیږي، دا د افغانستان ستان اساسی قانون عملی کیږي. میلیون ها واره در تویل انتخابات نه کیږي. کیږي کنه
ان شاء الله قوی ظاهر شوین، متحد ظاهر شوین، با هم هر قدر بین خود قائل نشین، در انتخابات سهم بگیرین.
برنامه امیم ما ای بود که هیچ عکسی در سطح شهر کابل بند نکنیم و در هیچ هتل مجللی برنامه نگیریم.
زموږ روانه خبری مجله تر ډیره را روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو پیل غونډو په ډیره د سار د بنسټونو تحلیل او د خلکو نظرونو ته بیل شوې ده.
موږ یو خراتلونکي ولا روزکه چې موږ په داسې سنوینو هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې دا نه وایي چې ملت لغمه وژاړو او درد هغه کړو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شوی.
له قرآن خارجي چې د کمپاین د فصل سوړ پای فقط د درې ټیمونو دي چې هغوی اوس هغه لویې غونډې لري، اما په توره کې دا وضعیت چې له پخوا غوندې ګرم نه ده چې سوړ پېښي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ په کابل کې سوغونډه شوې چې حل به تاسو ته په یو راپور کې درکو. دا شان له سو ولایتونو به هم تاسو د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین حال زموږ له ولایتي همکارانو څخه واورئ. یو بل راپور په دې تړاو لرو چې په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې 40% لوړ پلورل کېږي. که وخت یو شمېر نور موضوعات هم تعقیبوو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې صفو خبرېږي. د خبرونه د سرموزو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین نن پیل شو. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ میدان ته راووتل او د خپلو بریاو دعوی وکړې. د دوی په منځ کې محمد اشرف غنی ویل که بریالی شي چاته به امتیاز ورنکړي، خو عبدالله په انتخاباتو کې له درغلیو اندېښمن دی. لنه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
محمد اشرف خانی لخپلوم راستیالانو امرالله صالح او سرور دانش سره د دولت جوړونې تر شعار لاندې د انتخاباتي سیالۍ یو ډګر ته ووت. محمد اشرف خانی چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې په بریالیتوب باوري دی، وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به چاته امتیاز ورنه کړي.
دا نه ده چې کمپاین شروع کیږي، دا ده چې د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها واره درته ویلي چې انتخابات نه کیږي، کیږي کنه؟ دا گاز دا میدان راسه ای که په پاکه موگا چلا موگ با مبارکی در کو، خو که موگ انشالله و تعالی باورمند یو چی په پاکه ای گتو بیا نو کوچو تا موزه ای بیا موایه چه ده ده پاره چه تهدیدات که و امتیازات را دی دا اوساس تیم چه تا امتیاز نوار کنی.
محمد اشرف خانی هم دا شانول د بریالیتوب په صورت کې به په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې ګټور ګامونه واخلي. د انتخاباتي کمپاین په لومړۍ ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم د سیالیو ډګر ته راووت. ښاغلی عبدالله د خپل لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن او دویم مرستیال اسدالله سعادتي سربیره یې اجرایي رئیس هم معرفي کړ. نوموړي وویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې بریالی دی او له بریالیتوب سره به د انورالحق هادي په مشرۍ اجرایي ریاست رامنځته کړي. هغه څه چې عبدالله یې سر له اوسه اندېښمن کړی هغه په انتخاباتو کې درغلی دی. انشاءالله پیاوړي او متحد به راڅرګندېږو. په خپل منځ کې توپیر ته مه قایلېږئ، ټول په انتخاباتو کې ګډون وکړئ، انشاءالله موږ بریالي کیږو. هغه څوک چې یو ځل بیا د تقلب او درغلۍ خوبونه ویني خوب یې باطل سي او انشاءالله د افغانستان د خلکو اراده به بریالۍ کیږي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدان په دې باور دي چې ممکن د سولې مذاکرات انتخابات تر خپل شعاع لاندې راولي. د دغو کاندیدانو له ډلې عنایت الله حفیظ وایي چې په همدې دلیل په مجللو هوټلونو کې د انتخاباتي مبارزو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. نوموړی د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ له خپل انتخاباتي ټیم سره د کابل په لویدیځ کې د سړکونو پاکولو ته ولاړ.
باور مایه سګما امی از اولم
زما باور ده د چلمړی پروګرام داسې دی چې د خار په کاچه هیڅ عکس باندې نسی او په مجلل هوټلونو کې هیڅ پروګرام جوړ نسی. یوازې زمونږ برنامه خدمتي ده چې خپل موکار پیل کړی. موږ په انتخاباتو باور لرو او خپل مبارزه کوو.
انتخابات داریم، مبارزه خود میکنیم.
تر اوسه د جمهوریت ریاست یو شمیر نورو کاندیدانو به یوازې عکسونه په نسبولو اکتفا کړي او ټاکل سوی پر اتلونکو څو ورځو کې ځینې کاندیدان په غونډو او انتخاباتي سیالیو لاس پورې کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره انتخاباتي سیالۍ نن یک شنبه پیل سوی او ټاکل سوی چې دوه میاشتې دوام وکړي. له هغې وروسته اته څلوېښت ساعته سکوت دوره پیلېږي او له هغې وروسته د میزان په شپږمه د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره کیږي.
د انتخاباتي کمپاینونو په تړاو مو راپور واورید. اوس هم مرکل رو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شو. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سوړوالي لامل د سولې او انتخاباتو د خبرو مخامخ کېدل او په دې برخه کې د کاندیدانو نه تیاری وښود. له ښاغلي رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دی وایي
لکارای خارجی چې د کمپاین د فصل د سول پایت سو یعنی په هغه باندې چې د ګرم بو او په لومړي ورځ باندې یعنی هر تکنیس کې خپل قوت خوده د اشتهارات د بلبوردونه د تبلیغات ولې داسې لیدل کیږي چې په هغه کچه باندې دا سهان توس پرې نه دی لیدل سي په خارونه کې یعنی تاسو نور سیمو کې فقط د درې ټیمونو د چې غوي وسه غلوې غونډې لري اما په ټول کې دا وضعیت د خوندې ګرم نه ده چې څول دي. یو دلیل دا ده چې زموږ کې تونه دغه بحث ماده نه ول په خانه غوډه چې شکمن وو چې دا وضعیت مختلار شي مختلار نشي د څول خبرې او د انتخابات خبرې دی به سره تکر کېدل او دا چې کوم پلمیتو کراځي جنو کاندیدانو خپل غندښنې درلودې دا چې انتخابات سره خاموسی هغه خپل هغه طرح دلوده حتی تکر پر بعضو بده تحریم موضوع هم تکوره نو وګورو چې پراتون کې سورځ کې دغه ټیکټونه چې یعنی نن د تقریبا ساړه بریکي او څه کوي.
بله خغل رشید په دې اړه راته وایي چې مثلا ناظر بنسټونو مسولیت څه جوړیږي په دغه انتخاباتي مبارزو پر مهال؟
موږ خو ګورو چې یو خو په دغه دورې کې دغه دولتي او عامه امکانات آیا په ټول په یو شان ته کندونه باندې فونک نیول کیږي که چیرته دکتابیست سره کیږي؟ مثلا وګورئ نن د دولت ساز ټیم په د لوی جګې خیمه کې دوی کمپاین دی وګورئ رسوم کولای شي چې دغه خیمه نور کندون ته په واک ورکول کیږي، امنیت یې نیول کیږي که نه نیول کیږي، که هلته بیا دغه بحث انحصاري کیږي یا فرض مثال عامه امکانات څخه ګټه اخیستن په طبیعي ډول باندې د دې ملو لپاره بحث ده. دا چې کمپاینونه کې څومره دغه او هغه اصول چې کمیسیون تاسو کړی دی هغه مراد کیږي، یو بل باندې حد کې حرمت نه کیږي، بل اخره طبیعي مسائل نه مطرح کیږي، قومي او سمتي او ژبنیز دغه مسائل دي، د دولتي کارکونکو څخه له همداسې نظامي بنسټون څخه د کمپاین په مرحل باندې نوره ګټه نه اخیستل کیږي، دوی شفافیت د مالي سرچینو د څومره دغه حساب ورکونه پکې موجوده وي، نو موږ لپاره دغه مسائل ډېر مهم دي.
له انتخاباتي مهال ویش سره سم نن یک شنبه د جمهوریت صد اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې او دا به دوه میاشتې دوام کوي. د خغلی یوسف رشید سره مو زما د همکار اجمل تورمان مرکه د همدغه انتخاباتي منډتوړلو په تړاو واورېد. اوس هم د ولسمشري انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اورو.
تاسو لا پیغامونه؟
بله زه محبت خانم کابل اوسیدونکی، مو خو داسې یو تم امید لرو چې ښه راتلونکی ته منتظر یو، خو هیلم دا نه ده چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو، ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې ده او دا نه وایي چې ملت لغم او جاړو او د ملت درد هغه کو. په دې انتخاباتو کې چې رښتیا ووایو ما خپل سټیکر نه ده لګېدل او داسې ناامیده غونته یم.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم مولوی محمدی ګل محمدی دی. دا خو ډیر بهترین کار دی، زمونږ ویاړ دی، زمونږ افتخار دی چې هر کال دغسې علما او عوام خلک چې کوم زمونږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي او دا خوشبوغه او فخر دی او افتخار دی چې موږ دې کې شرکت کوو. هر کال بلسل کیږي د دې کار یو خستخان افغانان تم دا پیغام نشي ډیر اتفاق ته حاصل د دین په چوکاټ کې د دین په حدود کې هر خوشحالي چې وي زمونږه مطلب فخر دی افتخار دی خوشاله کوي.
ستاسو لا پیغامونه
یو شمیر کابل خاریانو نظرونه مو د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه واوریدل. اوس به هم لاړ شو پکتیا ته. پکتیا کې زما همکار آرین صاحب همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. آرین صاحب، په پکتیا ولایت کې داشن په پکتیکا او نږدې نورو ولایتونو لوګر کې کمپاینونه څنګه پیل شوي دي؟ هلته یو څه د ښار بڼه کې بدلون راغلی، انځورونه کاندیدانو لګولي نه دي لګولي؟
څنګه چې تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې نن د ولسمشریزو ټاکنو د پیل اوله ورځ وه، نو په اساس د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم د پرانیستونډه وې. لنیکه مرخه په پکتیا کې هم نن ورځ مونږ د یوې غونډې شاهدان وو چې د ولسمشر محمد اشرف غني چې روانو ټاکنو ته نوماندې دغه دفتر پرانیستو وشوه. خو ما چې څومره هم له پکتیا مدني کسانو سره خبرې وکړې، نو د نورو کاندیدانو په اړه ما معلومات پیدا نه شو پی او نه هم چا موږ ته بلنه راکړې وه چې د ولسمشرۍ کوم بل نوماندې نن ورځ پرانیستو غونډه ولري. خو د پکتیا ګردیز شاوخوا او زمن کې د خوست ښار شاوخوا او همداسې هم دغه لوره لار کې هغه د بینارونو او همداشان اعلانونو تور نه کوم چې په تیرو ټاکونکو تقریبا اندازې کمرنګ دي. خو فکر کوم نن اوله ورځ نو له همدې عمله به ښار ډېر تغییر نه دی خوړلی، هماغه سې د نورو ورځو په څیر دی. خو امکان دې شته چې روانو څو ورځو کې ټولو کاندیدانو هغه ټاکنیز کمپاین
خبرې کړې وې، د خلکو هیله مندي انتخاباتو ته څنګه ده؟ د دوی غوښتنې له نمایندانو څه دي؟
د نورو ولایتونو په پرتله په جنوبي زون کې، خاص کر په څلور ولایتونو کې ستاسو یادونه وکړه، ما چې د خوست او د پکتیا ګردیز له اوسیدونکو سره خبرې وکړې، تر یوې اندازې پورې دوی لږ نسبتا ډېر جوش پکې نشته. یعنی هغه څه چې ما د دوی له خبرو واورېدل، هغه څه چې ما درک کړل، او هغه څه چې باید د نورو تیرو ټاکنو په شان وای نه دي. زما فکر یو غټ لامل به هم همدا وي چې دوی فکر کوي چې روان انتخابات ممکن د تیرو انتخاباتو په څیر واوسیږي. داسې فکر کېده، او خلکو سره چې ما خبرې کړې وای دي، ولسي جرګې ټاکنې چې کابو اووه میاشتې وغځېدې، او د ولسمشرۍ د تېر ځل ټاکنې چې بالاخره په ملي والی حکومت واوښتې، نو دوی فکر کوي وایي ممکن دا ځل هم زموږ رایې ته ارزښت ورنکړل شي. نو له همدې امله تر یوې اندازې پورې لږ د خلکو هغه لیوالتیا کمرنګه ده. خو دا هر څه بیا په وخت سره بدلون مومي. ممکن دغه فکر او دغه درک چې نن سبا موږ لرو د کمپاین په وروستۍ ورځ کې بدل شي.
ډېر مننه آرین صاحب. کور دې ودان. زموږ همکار آرینو له پکتیا ولایت څخه موږ ته د سو ولایتونو حال راکړه چې هلته هم کمپاینونه د ولسمشریز انتخاباتو کمرنګ دی وایي. له تر اوسه پورې خاص کومه غونډه هم نن نه ده شوې. نن لومړۍ ورځ د کمپاینونو، خو د خبره خایي په نور ورځو کې دغه د کمپاین بهیر لا یو څه رنګین او ګړندی شي. من تاثیر سره د ټلیفون په کرخه ده. تاثیر صاحب، په غزنی او څنګه کې نورو ولایتونو کې د کمپاین د لومړۍ ورځې حال تاثیر راکوي چې هلته نن ورځ څنګه وه؟
ډېر مننه تاسو اورېدونکو ته سلامونه. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته تر نورو ولایتونو معمولي لږ پکې زیاته ده. نو د انتخاباتو یا د ټاکنو د کمپاین خوا ته کراسو، دلته هغه ډول کمپاین نن نه دی پیل شوی څنګه چې کار و. کله چې ما د ښار په ولایتونو باندې وګرځېدم، یعنې له ځینو ملګرو یا له ځینو ځوانانو یا له ځینو نورو خلکو سره خبرې وشوې، دوی تروس په لا هغه د امازن د څنګه چې ته په کار وي د شارت واټونو باندې خال د جنو کاندیدانو پوسټرونه د نارمو او دغه عکسونه او دغه مشورونه لګېدلې دي. د دې تر څنګ کله چې ما له جنو مدني فعالانو ځوانانو نورو خلکو سره خبرې کړې دي، دوی دلته د جنو کسانو هغه د سیاسي کمپاینی دفترونه راوړي دي. تر اوسه پورې لا په کار باندې پیل کړی نه ده. نو که څه هم نن ډېر کمرنګه معلومېږي، خو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړې دي، شاید دغه کمرنګي ترنګ واوړي، ځکه چې د غزني خلک ستونزمن حالت کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له دغه حالت راووځي او یو سالم کمپاین وکړي، یو سالم ولسمشر ته، یو شول ولسمشر ته رایه ورکړي، او هغه د دوی دپاره تر ټولو هغه چې هغه اړین شی د ستوره هغه ورته راغلم.
بله بله، تاثیر صاحب ډیره مننه. بیا به هم انشاءالله تاسو سره په تماس کې یو. کور ودان بشپړ معلومات مو راک له غزنی ولایت څخه. زما همکار حبیب الرحمن تاثیر وو چې په غزنی کې د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په اړه ویل. هلته هم عدد په خبره چې لومړۍ ورځ یو څه کمرنګ و دغه کمپاینونه. اوس هم یوه روغتیایي موضوع باندې رپورټ لرو. په تیر یو کال کې په افغانستان کې د هپاتایټس بی یا تور زیړی 2000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر چې د یک شنبه په ورځ د تور زیړی د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، ویل که په لږه موده کې د دغې ناروغۍ مخه ونه نیول شي، افغانستان به ونه توانېږي چې بیا یې مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هپاتایټس یا تور زړی چې په ځیګر کې د وایروسي التهاب لامل کیږي، په خلکو کې د بیلابیلو وایروسي لاملونو له مخې څرګندیږي، او که پاملرنه ورته ونه شي د ناروغ د مړینې لامل ګرځي. اوس په هیواد کې د تور زیړی زیاتوالی د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت وای د اتلکو کسانو لړل چې د ونویم لمریز کال تر پای پورې روغتیایی ارزونه شوې. 2321 کسان په هیپټایټ بی یا تور زیړی او 8355 کسان په هیپټایټ سی یا د ځیګر په زیړی اخته شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای دغه ناروغي د ایډس او سرطان په سیر خطرناک ده چې لامل هر کال په نړۍ کې سلګونه کسان مړ کیږي.
مو چور را را پیشوری داریم به خاطر جلوگیری
که د دغه ناروغي مخونه نیول سی بیا به ناتوان سو. خلکو ته مو پیغام داد چې د هپاتایټس واکسین وړیا دی. ټول هغه ماشومان د واکسین سي چې عمرونه له 2 کلونو څخه لګدي موږ د دې د مخنیوي لپاره څلور لارې په مخ کې لرو. واکسین د شمیرو ټولول، د نفوس وقایه او څوک چې په خطر کې وي. په څلورمه مرحله کې ناروغانو ته د درملنې د اسانتیا او برابرول دي.
افغانستان کې د هپاتایټس نچال کې منزل کیږي چې د عام روغتیا د وزیر په خبره په افغانستان کې لبل هر وخت نډیر د دغه ناروغي د پراختیا د مخنیوي او د درملنې لپاره جدي پانګونه ته اړتیا احساسيږي. د عام روغتیا وزارت اوس په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، کندوز، غزنی، بدخشان، کونړ، پکتیا، هلمند، پروان، خوست، نیمروز او دایکندي ولایتونو کې د هپاتایټس د وقایې او مخنیوي لپاره خدمتونه پیل کړي دي. د عام روغتیا وزیر وای دغه بهیر به د ټولو روغتیایي خدماتو په سیستم کې شامل او د هپاتایټس د واکسین پلي کول به په ټول افغانستان کې ډیر کړي چې په دغه ناروغي د اخته کېدو لامل د مړینې مخه ونیسي. دمګړې د هپاتایټس په ناروغي یو شپېته کسان د هیواد په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې د تور زیړي له ناروغانو سره خبرې وکړو، خو احمد مهدي چې په هپاتایټس سی یا د ځیګر په زیړي اخته دی وایي له درې میاشتو راهیسې د اور تی سی دی د درملنې په مرکز کې تر درملنې لاندې دی.
مدت سه ماشه ده که تداوی
درې میاشتې وشوه چې تر درملنې لاندې یم. له ډاکټرانو مننه کوم چې ډېر ناروغه وم، ګنګسوم او کمزوری وم. وینې چې چکړه ویلې زیړی لري.
د وقایي طب رئیس بشیر احمد حمید آزادی راډیو ته وویل هپاتایټس بی او سی تر ټولو خطرناکې ناروغۍ دي چې کلونه په انسان کې وي او یو بل ته د لیږد زمینه هم برابره ده. د ده په خبره افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک تر ډیره د دغه ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. دی دا هم وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړي د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې شل چنده لوړ پلورل کیږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ چې ناجیه صاحب یې چمتو کړی.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټ د پیر او پلور ترمنځ افراطي توپیر. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت چې د انټرنیټ عمده واردونکی دی وایي دوی په اوسط ډول له بهرنیو هیوادونو یو جی بی انټرنیټ له 9 تر 11 افغانیو پورې اخلي او په مخابراتي شرکتونو له 1300 تر 1400 افغانیو پورې پلوري. خو د یو شمېر دغو خصوصي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټي خدمتونو د لیست له مخې یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانیو خرڅیږي چې نږدې شل چنده لوړ دی. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د بازار موندنې رئیس ګلنواز منګل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ مختلف د هر مملکت نه مختلف قیمتونه لرو. یو جی بی په 10 افغانۍ باندې تمامېږي. بیا موږ شرکتونو ته ورکوو په 1300 افغانۍ باندې یا 1500 افغانۍ باندې. لوړه پیمانه د ازبک نه موږ اخلو، د ایران کم اندازه د ایران اخلو، د پاکستان نه اخلو. اوس موږ هڅه شروع کړې دي چین د ایران
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په وینا د محل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیون افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه د نوي فایبر شبکې له لارې انټرنیټ واردوي، خو په دغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د انټرنیټ بیه لوړه ده. په ګاونډي هیواد پاکستان کې یو جی بی انټرنیټ د یوې میاشتې پر مخ په نوي کلداري او په هندوستان کې بیا په 1400 هندي کلدارو د 3 میاشتو لپاره په اوسط ډول هر ورځ 1.5 جی بی ورکول کېږي. یاد پکیږي چې کورنۍ اړیکې هم وړیا دي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغان خصوصي مخابراتي شرکتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. د خصوصي مخابراتي شرکتونو ترڅنګ یو شمېر هغه خصوصي شرکتونه چې یوازې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي هم بې خورا لوړې دي. دوی خپل انټرنیټ په پیریدونکو له هغې بری چې پیری شپږ سلنه لوړ پلوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ د سرعت پر بنسټ یو ایم بی پر ثانیه شپږ تر لس ډالرو پورې اخلي. د مخابراتو سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
$87 فی میگابیت پر سکند است.
د هر ساینې ایم بی انټرنیټ بای لشپګه تر لس ډالرو پورې ده چې شرکتونو ته په اوسط ډول $8 تر $15 پورې ده، خو دا قیمتونه توپیر کوي.
خو په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکي یو شمېر شرکتونه وایي لوړه مالیه، امنیتي ننګونې، د کارکوونکو لوړ معاشونه او د ځای د کرایې په